یا تحقیر پر بنسټ. انسان غلام پیدا شوی نه دی بلکې آزاد پیدا شوی دی، ځکه الله تعالی هغه ته اختیار ورکړی دی چې ایمان راوړي یا کفر وکړي، نیکی وکړي یا بدی وکړي. او دا اختیار د غلام نه بلکې د یو آزاد انسان ځانګړنه ده.
یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې فردي ازادي په جدي ډول ځپل شوې، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، ډېرې دولتي او نادولتي ادارو کې له دندو هم راګرځول شوي، له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای، حجاب هم پرې اجباري شوی او په ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو کې هم محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د تېر 2024 کال لاګس په میاشت کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې ویری د خوځو مخ پټول هم ضروری دي. په دې قانون کې ان د خوځو غک هم اورد بلل شوی چې پکې راغلي خزي په لوړ غک سندري ناتونه هم نشي ویلي، اوان په لوړ اواز تلاوت هم نشي کولای. که څوم د طالبانو د حکومت د قانون په کور درنه او بهر پراخ خبرګونونه راو پارول، خو طالبانو ویلي چې د ټولنې د اصلاح لپاره د دې قانون پلي کول اړین دي او دوی به په بشپړ ډول عملي کړي.
ل خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په ظرفیت کې د پرمختګ ادعا کوي، د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت لري. دوی وایي په ډیرو سیمو کې برېښنا نشته او دي خلک له پراخو ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات کې د بادی او لمریزې برېښنا د پروژې د پرانیستې راپور ورکړی. که څه هم د برېښنا د برخې کارپوهان په دې برخه کې د نوو پروژو پرانیستل هیله بښونکي ګڼي، خو دوی وایي د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې په ځان بسیا شي، باید د هیواد په ټولو ولایتو کې ورته اقدامات وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تازه د بادی او لمریزې برېښنا د تولید د دوو پروژو د پرانیست اعلان کړی، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کمښت له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل د قلاچی سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره جدي شوې ده. موږ د ورځې په اوږدو کې هېڅ برېښنا نه لرو، که کومه ورځ د یو یا دوه ساعتونو لپاره پرېښودل شي د شپې له لورې هم نوبتي برېښنا وي. کومه شپه تر لس یا یولسو بجو نه وي او کومه شپه یو یا دوه ساعته وي، نور په بشپړ ډول برېښنا نه وي.
د افغانستان د نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د دوی په سیمو کې برېښنا نشته. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي محیدین وویل که څوم د بغلان په مرکز کې برېښنا شته، خو د دې ولایت د لورو پرتو سیمو خلک د برېښنا د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
نور اکثره مندکو کې د بغلان برق نشته، که بیا پایې تیتې وي کیبل نشته تیت کړی، نو د برق نه در رسېدلی. ډېرو ساحو کې پایې تیزې دي لګولې دي، ولې برق نه در رسېدلی. خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت ارګ پرون شنبه د مې یو درشمه په خپل ایکسپانا په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په هرات ولایت کې د بادی او لمریزې برېښنا دوه پروژې پرانیستي. د ارګ د معلوماتو له مخې د بادی برېښنا د 3.2 لمریزې برېښنا پروژه به د 5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په اعلامیه کې د عبدالغني برادر له قوله ویل شوي چې نوموړي د دې پروژې پرانیستل مهمه لاسته راوړنه بللی، ویلي دي چې د هیواد د ملي بودیجې یوه برخه هر کال د وارداتي برېښنا په اخیستلو مصرفېږي. د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت هم تازه پرون په خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ننګرهار په شیخ مصری، د بلخ په دیدادي او په لغمان ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید څلورمه پروژه ده چې پرانیستل کېږي. په بیان کې راغلي چې په هلمند، کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې د برېښنا شبکې د پراخولو په لوی پروژو هم کارونه پیل شوي. په همدې حال کې د برېښنا د برخې یو شمېر متخصصین د برېښنا د تولید په برخه کې د نویو پروژو پرانیستل هیله بښونکي ګڼي. د کندوز د برېښنا رسولو د څانګې عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي، باید په ټولو ولایتونو کې ورته اقدامات وشي.
هرات کې د لومړي ځل لپاره بادي برېښنا او لمریز برېښنا پروژې پرانیستل د هیواد لپاره تر ټولو مهم او نیک ګام دی. هیله مند یم چې همداسې نورې پروژې په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. که دا ډول نور پروژې په نورو ولایتونو کې هم پرانستل شي، له یوې خوا وارداتي برېښنا کې کمښت راځي، له بلې خوا د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په 1402 لمریز کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په دې هیواد کې د انرژي په برخه کې په ځان بسیا کېدو په وړاندې اصلي خنډونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمپتیش ادارې یا سیګار هم د 1402 لمریز کال په حمل میاشت کې په راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا اتیا سلنه اړتیا لګاونډي هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال 200 شل میلیونه ډالر د برېښنا په خستلو مصرفوي.
اوس به هم ورشو. خوست په خوست کې د بیوزلو کسانو د مرستې په هدف باندې یو څلور ورځینه پروګرام پیل شوی دی او دغه پروګرام له لارې به بیوزلو په تیره ناروغانو سره مرستې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د یو تن ځایي ملي پانګوال په مالي ملاتړ د لوی اختر د رارسېدو په ویاړ سلګونه بېوزله او غریبو ناروغانو لپاره وړیا څلور ورځنی روغتیايي پروګرام پیل کړ. د برنامې تابعیا کوونکو ویل د وړیا درملنې دا نهم پړاو پروګرامې د خلکو اقتصادي اړتیاو او د هغوی بېوزلۍ ته په کتو پیل کړی دی. د یاد روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اکبر زازی مشال رادیو ته ویل
د دې کم لپاره ناروغان د خوست د ټولو لری او نږدې سیمو څخه په مساوي ډول انتخاب شوی دی. د ای بی ال شفا روغتون په دې کم کې شامل ناروغانو لپاره د ډاکټرانو کتنه، ټول لابراتواري معاینات، د هو معیاري او د کمپنیو د دوا درملو تابعیت شوی ده. زمون دا نه هم پراوړیا کم ته چې په خاط سره په ولسوالیو کې تر سره شوی او د همدې کم په ګډون پنځم دلته په ایوبی ال شپه روغتون کې تر سره کیږي.
په ورته وخت کې د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي اقتصادي حالت کمزوری دی او په خپل امکاناتو د خپل ناروغانو درملنه نشي کولای. دوی د ټولنې لښتمنو کسانو او خیریه بنسټونو غواړي چې د وړیا درملنې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي. یو تن ناروغ حاجی محمد زمان ویل
دا په فلو کې 100% د خلکو ته مهم دي. 100% دغه ته په فلو کې بیا غریبون دي. په فلو کې داس نه پره او گزارا کې چې خپل مړی په بجې پر کولای شي. یا 2 روپۍ خو دې لري خبر جواز د ژوند تکا یم یم څه خپل ولا کې 2 3 روپۍ تر راوي ان نن دا ته په پرتر کوی خو دا خلک سره وکړي روغلو
ناروغان او ناروغ لرون که دوی لپاره د وړیا درملنې پروګرامونه ګټور بولی او وایي د دوی د ناروغۍ د اوږدېدو یو لامل د اقتصادي ستونزو له کبله ډاکترانو او روغتونونو ته نه ورتګ دی. دوی له شتمنو کسانو د دا ډول نورو برنامو د پلي کېدو غوښتنه هم لري. یو بل ته ناروغ حاجي نظام الدین وایي
کسان دی چې نن مو خریار کارس کړی دی مریضي سب لري هغه پیراسو مخکاډه می پرتارې په سپټوال کور کې ساوور کول کیږي ولا کې وی زړه راکړل کیږي شل پر زو زر په کارس کړی دي نو ټول هغه دوه نو چې جو سامان یو نه نیره دي چې هغه مسکینان سره غریبان سره همکاري وکړي.
بلخوا د روغتیا د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د پخوا په پرتلا اوس مهال په خوست کې روغتیایی خدمتونه خشوي او د لا پرمختګ لپاره هڅې کوي. د روغتیا پال اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل
یو وخت زما یادی کې چې وی کنولې د پر به موږ غونډي هیوادي ته هیوادو ته تلو چې و کنولې بم تیرولا اوس د سیټی سکین ایم آر آی انجیوګرافي انجیوپلاستي چې د دنیا پر مختللي معاینات دي پر مختللي وسایل دا په خوست کې موجود دي او لا هم په دې لګیا یو چې نورې پر مختللي کو.
یاد دی وی د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو لمخې د نړیوال مرستو د کمښت له امله د روان زیږیدیز کال د مارچ تر میاشتې 118 په روغتیایي مرکزونه تړل شوي او د هغوی په وینا که چیرې یاد نړیوال مرستې بیرته به حال نشي له 200 ډیر نور روغتیایي مرکزونو فعالیت هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخېږي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په ټوله کې د وګړو د پام وړ برخه اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې په اړو څلورو مشرانو کې یو تن تنباکو استعمالوي. د دبليو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبر په خپل اکسپانه کې د می دی او د شمې ورځې په مناسبت خبر کړي او د می یو د شمې په نړۍ کې د تنباکو د نه کارولو نړیوال ورځ و. د سیګریټو او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهور ده چې د سرطان د ناروغي سبب کیږي. کڅوک تنباکو استعمالوي او سرطان نشي د نورو څو ناروغیو سبب کیږي. احمد شیبر په دې اړه په دې مرکه کې له ډاکټر محب الله زغم څخه معلومات غوښتي دي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه باندې استعمالي کنه معمولا یا باید سیګریټ او یا چلان لري څکول کیږي او یا د نسوارو په ترکیب کې پخله کې اچول کیږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د اوریو، د هنجرې او د غاسې د مرایو مېدی لسرطانونو نیولې ته د سږو تر سرطانونو پورې د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه لدی نه پیدا کېدای شي. لدی ور هاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي. او د ډیرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی چې ریسک فاکتور وي یا خطري خطر زیږونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي، مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سګریټ څکولی وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پرېږدي، د مخکینی عادت اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پرېښودل شي، اول خو وروستي زیانونه یې د وروستیو زیانونو مخ نیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسېږي بدن ته. او بل دغه تېر زیانونه چې اوښتي دي، هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او خطرونه یې رفع کېږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي، په ګټه یې وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لاس کله سګریټ څکولی دی، خو اوس یې پرېښی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ور باندې وشي، بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګریټو غوندې. یعنی هیڅ ډول دغه نه دي. یا دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروف دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته، او په دې برقي الکترونیکي سګرټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ولې یو څوک سګریټ یا نسوار ژر نشي پرېښودې؟ ډاکټر صاحب،
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي. تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پریک دی، بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي. سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده. اوس د سګریټو د پرېښودلو لپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کېږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي. او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پرې جبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکه سوکه هغه نیکوتین خوشي کوي. دا یو مسله ده. او بله مسله چې ده هغه دغه تاسویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغتی شوی وي، او ځان قرار احساسوي. حال دا چې هغه فزیکی اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې
یعنی یو ډول عادت وی. مثلا یو څوک سګریټ څکوي زی بهر وزي یو مايان وخت کې، یا فرزن یو څوک کتاب لولي او یو وقفه ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دا یو عادت هم بیرته په دبانې تاثیر کوي. لیکن
بالکل قبول هر عادت چې دا میو
عادت ته
حتی دا غژدست نه کنه چې دا غژدست چې دا سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي، یا پښتو باندې څنګه ګدی، یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي، غاړه څنګه نیسي، کنه سر څنګه نیسي، دا اته دا حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پرې خولې سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ ته پریښودلو له خطره، دا خاصی ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي، د نیکوتین ژاولې بولي، او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوار له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوار سره پریښتي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده، کنه چې نسوارو نه بدن ته نه ننوځي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د ازادي ملما ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې دریم کال مخ کې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب ته څنګه تیر شو پاره وروسته راګیو.
لبا د مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل ګوهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به م آبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مود و، چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزي کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختیانې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه کو نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و، او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله، او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده، او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما نه کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې، هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغي کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولای، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی، استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه و اوسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی، چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و، چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخان نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر کتاب سره ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشته در ته په نور ډیر د تخنیکی دغه چې دی په دې کې ډیر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډیره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډیره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډیره علاقه وه نو بیا شیر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شیر مې لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو مالته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه وو یا به 2000 کال وو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري او دغه کې بشوي وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روبو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه دختي ازینې ډیر مشهور و لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کیدو ډیرو ځوانانو اخستو د لنډیو ټولګي وی چې لنډۍ لیکلې وی او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې وې دی و
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د دین نور کسان دومره ډیر علاقه نه و خو ما او زمانه کشور ور مې چې سایر زلان مونږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه و یو خدای چې ډیر وخت هم پلار سره تیر و هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به مونږ بعد هم سحر لخوا درس و هم دینی درس ویلې هم بل ماسپخین لخوا په کور کې مونږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دا به مرتبه لري که دوی برا پیدا که کوم برا پیدا که نو دا هم یو څو چې ازما ذهن د ادبیات سره نخلولای وو خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنه پیدا شوه بیا مې په شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم
زلان صاحب ډیر خلک وای چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري لکار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړي، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیاتو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کی. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر داده چې شاعری څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې خله رزان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه که چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسم زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه او پاغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هر ورځ کتاب اخیستل دا ډېر ستونزمنه و. یو کتاب بیا په 2015 او 2016 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کړو، په 300 500 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسوله، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راغله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او پاغي باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې. ولی ما د پاره تر ټولو زچ کوم غټه ځان د پاره لاس راوړنه بولم هغه د ادبیات او ماته راکړل چې زده کړې وکم لوړ زده کړې وکړم تخصص وکم یعنی ک ادبیات نه شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅ کله د ادبیات سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کې چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه پام دی هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیست همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه. کور مو آباد او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څنګه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د اف